پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې امریکا د داعش ډلې د خراسان برخې درې تنه مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون
د سلطان علي زام چې دوی یادي ده درې کاله مخکې وزه سوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو مشغولې څیرې.
اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره د تروریستانو د ځالې په توګه ونه کارول شي. په غزنی کې ماینونو په یوه اونۍ کې اووه تنه ماشومان وژلي دي.
له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا فضایي اداره د ځمکې د ژغورنې په هدف فضایي ماموریت پیلوي. نور مطالب هم لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته د مالی اسانتیاو په برابرولو توران دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت دغه راز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 22 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 25 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دانی وکه کیږي چې اګمارنې کې د ټول شمولي اصل په پام کې نه نیسي او تر ډیره هغه کسان ګماري چې اوازې دینی زده کړې کړې وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استازي شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دینی زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څه مخه دې ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولي خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې، هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوید. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصي دودي او کور سره جر مرسته ونشي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلی رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
عملی همکاری نه کړې خو ولې وادي کړې دي چې نن یو ټیم راغلی وو او دوی ویلي مونږ کوشش کوو چې دې ته یو د حل لاره پیدا کړو او مونږ تاسو سپور
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو تر څنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیځ هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان لاري افغانستان ته بشري مرستې ولېږي. هند مخکې ویلي و چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد لاري به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د شمیر ملیشو د نیولو او ایران څخه د ورول شو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد روسي عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاه پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادی رادیو د وی پانی پته د ازادی رادیو ډاٹ کام او ازادی رادیو ډاٹ اورګ. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې د داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله شوې ده. طالبان دا موضوع کم اهمیته بولي، خو د امریکا حکومت وایي د ترهګرۍ ضد ټولې لارې چارې لټوي څو افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او ترخوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړی دي. ثناء الله غفاری، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څنګه په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویل متحده ایالات به د تروریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
activities.
د امریکا د خزانه وزارت وای اسمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو دی غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولی. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنی شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګی ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پریږدي چې غړي یې لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز زام څه دوی یادی دا درې کال مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پیژنو مشغول چیری دی او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز پر ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان د داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوي دا ډلې ماته کړې ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل دا ایش ډلې د پیوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د ایش خراسان څنګه فعالیتونه چټک شوي دي. شنوم کی عبدالباری آرز ازادی رادیو تو ویل
دا سی معلومی جی لکه دا داعش دا پیاوارتیا بهیر چی راستر بلی گرنده کی جی او دا سی شواهد ترسترگو کی جی چی پا تدریج باندی داعش پا طول ولایاتو که دا افغانستان نفوذ کردی.
د اگست لپنځلسمې یعنی واکت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نښه شوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
و مو اوریدل چې د امریکا حکومت څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. بلخو اروپایي ټولنه او د منځنۍ اسیا هیوادونه وایي چې د افغانستان خاورې باید د تروریزم د ځالې په توګه استفاده ونه شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې یو پلاوی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه وښودل شوه. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اروپایي ټولنې یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي په افغانستان کې نوي بدلونونه په منځنۍ آسیا کې د امنیت په اړه د نویو تګلارو اړتیا په ډاګه کوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وکړه. نوموړی چې د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ تاجکستان ته تللی له بهرنیو چارو وزیرانو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا واک ته له رسېدو وروسته د دې هیواد او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. بورل د وزیرانو په سطحه د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو تر شا وشو وویل په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پرمختګونه د دې غوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه نوې تګلارې غوره شي. نوموړي دغه راز هیله څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه او د مرکزی آسیا 15 هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان به په راتلونکي کې خپل منځي اړیکو ته لا پراختیا ورکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ګډونوالو ژمنه کړې چې اروپایي ټولنه او مرکزی آسیا به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، د تنظیم شوو جرمونو، انساني قاچاق او د کډوالو د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري پراخوي. دوی همدارنګه په دې اړه چې په افغانستان کې پرمختګونه به د سیمې لپاره څه نتیجې ولري ګډه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې دا مهمه ده چې پرې نه ښودل شي. د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ځالې تمویل او بهرنیو هیوادونو ته یې د خپرېدو په توګه استفاده وشي. دوی همداشان په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې له هغه هیواده د سخت دریزو فعالیتونه ورونه غځېږي او هم ډیر کډوال پرې ورمات نشي. اروپایي ټولنه هم ورته اندېښنه لري. په تېره بیا له افغانستانه د کډوالۍ یو پراخ بهیر ته ډېره اندېښمنه ده او ویلي دي چې افغان کډوال د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې ځای په ځای شي او دوی او کوربنو ته به یې مرستې ورسوي. اروپایي ټولنه دغه راز هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو لپاره د ازبکستان په ترمیز ښار کې د یو لوی مرکز د پرانیستلو په اړه سلا وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند تیره میاشت اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیون وګړي د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شپه پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د بریښنا شرکت وایي د بریښنا له پوروړو د پورونو د راټولولو لپاره یو نوی طرزول عمل جوړ کړی. د بریښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه طرزول عمل د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا مولوي حسن اخون سره هم شریک کړی او د هغه له تایید وروسته به د همدغه طرزول عمل له مخې له هغو کسانو سره چلند کیږي چې د بریښنا د بلونو پوروړي دي. نورزی وایي هغو کسانو چې په تیرو ورځو کې خپل پورونه پرې کړي بریښنا یې بیرته وصل شوي، خو هغه داونه ویل چې تر دې دمه یې له پوروړو څونه پیسې راټولې کړي. د بریښنا شرکت چارواکي وایي چې پر خلکو د یاد شرکت څناڅه 24 میلیارد افغانۍ پور پاتې دی. د ساړه موسم پر رسیدو او په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو سره ځینې کارګر ځوانان د کار له نشټوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دا ځوانان چې سړکونو ته د کار پیدا کولو لپاره راوتلي وایي په اونۍ کې یوازې یوه یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیږي او نور ټوله هفته بیکاره وي. د دې ځوانانو له ډلې شفیع او مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل په خوای په کابل کې په یو موسسه کې کار کاوه، خو د طالبانو پر اتلو او د دغه موسسه په تړل کېدو سره په تیرو څو میاشتو کې بیکاره دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. که څه هم د طالبانو پر اتک سره په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې، خو د بیکارو کسانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې ځوانانو ته د کارموندنې لپاره هڅې روانې دي او په دې برخه کې له ځینو هیوادونو سره هم خبرې شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر 94.60 افغانۍ، یو یورو 115.40 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 123.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.50 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 23.40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 514 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د افغانستان یو شمیر کمانډو او ځنګړي ځواکونه له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. تر اوسه د کمانډو او ځنګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپل کورنۍ او لغړو سره متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شبر راکوي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او کمانډو یو پخوانی جګپوري چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستان وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 زره افغانان متحده ایالاتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره له نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړي او کمانډو ځواکونه ویلي دي له متحد ایالاتونو د ناټو له ځانګړي ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وځپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډېر تکړه کمانډو پوځان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشرانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډېر غړي یې له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوې دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحد ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت تر سره کړي. دا ځواکونه خبرداري ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحد ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي ورلمخ هم متحد ایالاتونو ته رسیدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپورو چارواکو سره په کابل کې لیدلی دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوی عمومي عفو په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چارواکو خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغه افغانانو ته زمینه برابروي او مخې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دوه چاودنو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وړوله. د غزنی په ډیرای سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسم وګړو ته مرګ ژوبله اړولې، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدانه کلی کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلی اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو شخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د دریمې اوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کباړي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څومو د وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل شخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه شخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې شخ کړل شوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس شخ کړل شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي او هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماینونه هم پکې ښخ کړل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
خان محمد اسلامی هم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام ورزم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
شمشاد رادیو اور تجیہ رادیو تحت اجازہ اور کچھ ملک کے نشرات کا لطی السلام و احترام
د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اکنی ولیدا. یو ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بے واسه وي او بے کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کیږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کیږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وازه جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کیږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو. خدا شیبه د دې خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډالو ترمنځ لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا سیالي په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې دوه لوبډالو ګډون کړی و چې لوبه د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استاذ ترمن د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي تر سره شو چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لږګونو کسان دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ تر سره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلود.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې و چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالۍ وشوي او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسراوړو د خوندیتوب په مخه په لار اچول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وای که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دینو باندې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستان ډیر زیاته قرباني ورکړله او دوی وښودل چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شیبې تیرې کړلې، ډیر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ تر سره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندیدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې صفی الله ستانکزی په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی. خو دا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو عصمت الله خلوزی په تور لیست کې شامل کړی دی. د په ترکیه کې د په ترکیه کې د حوالی کاروبار کوو او دا تور پی لګیدلې دی چې داعش ته مالی مرستې استولې. د امریکا متحده ایالاتونو همدارس درې تنه نور د داعش ته مشرانو په نوم په افغانستان کې په تور لیست کې شامل کړي دي، خو د دې کسانو نمونه نه دی اخیستي. طالبانو وبشتنه نوی کسان اګمار لري. په دوی کې شاوبرین تلاور د قانونو او محمد عباس د حوالی سولې وزارت سرپرستان ټاکل شوی دی. سعودي عربستان غواړي چې په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د سعودي عربستان سفارت په کابل کې درې میاشتې مخکې بند شوی وو او اوس غواړي چې خپل سفارت بیرته په افغانستان کې فعال کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې دای به د هند هغو مالونو ته اجازه ورکړي چې د بشری مرستو لپاره له افغانستان سره کوي، او دای به اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث مو بیا حمزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړي. د ازادۍ رادیو په دغه نننی بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د عربي هیوادونو له ډلې متحده عربي اماراتو دا اونۍ په افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. تر دې مخکې هم پاکستان او ایران سفارتونه درلودل، او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي دي له هغې ډلې جرمني چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. په همدې بحث کوو چې د سفارتونو بیا پرانیست آیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او راشه درشي پیلامه ده، او آیا دا معنا خو به نه ورکوي چې هیوادونه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني، لکه څنګه چې طالبان وایي د بیلابیلو هیوادونو استازي ورته مثبت پیغامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره به اړیکې جوړوي. طالبان ویلي دا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې پیل دی، او دوی هیله لري چې ټول هیوادونه په همدغه لار باندې ولاړ شي. په دې تړاو د پروګرام له دوو میلمنو ښاغلي شیر اعظم سره چې سیاسي کارپو دی خبرې کوم، دارنګه احمد خان اندړ هم چې سیاسي کارپو دی، دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. ښاغلی شیر اعظم، پیل به په تاسو باندې وکړو. متحده عرب اماراتو کې یاستئ، متحده عرب اماراتو دا اونۍ د شنبې پر ورځ خپل سفارت پرانیست، څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو کارکنانو او د افغانستان زولیدلي ولستا. عرض باید دا وکم ستاسو سوال په جواب کې چې عربي متحده اماراتو سفارت د پخوانه په افغانستان کې موجود و، سفیر تبدیل شوی و، نوی سفیر تر اوسه پر راغلی نه دی، او زه فکر نه کوم سفارت د هغوی په یو مختلل شوی وي. سفارت پخوانه هلته خلاص و، خو اړیکې او یا روابط سره دغه شوي وو، لږ ټکنی شوي وو. خو اوس سفارت په خپل پخواني حالت کې دی، او لکه څنګه چې مخکې وو یوازې سفیر نوی سفیر نه لري.
ښاغلی شیر اعظم، زما هدف دا و چې په خپل خلیج هیوادونو کې متحده عرب امارات، کویت او قطر ځینې سیالان سره پالي، او دا چې طالبان قطر ته ډیر نږدې دي، اوس دغه د متحده عرب امارات هم خپل سفارت بیرته پرانیست، بیرغونه پورته کړل. پخوا دغسې نه وو، د راپورونو په اساس باندې چې دوی فعالیت نه درلود رسمن. په همدې باندې مې وویل چې دغسې چې د طالبانو له حکومت سره دوی دغسې روي اختیار کوي، دا په څه هدف دي او څه معناوي به ورکوي؟ او آیا نور هیوادونه هم تشویقیږي چې بیرته خپل کارونه عادي بڼې ته راوګرځوي که څنګه؟
ګوره، خبره داسې ده چې په افغانستان کې یو بدلون راغلی دی، یو حکومت تشکل یا شکل نیولی دی، نه د دنیا لپاره کوم بل لار موجوده ده او نه د افغانان لپاره کوم بل الټرناتیو موجود دی چې په بل کې باندې فکر وکړي. فعلا د پاره همدغه لار موجوده ده چې دنیا هم سلو سلو خلیج هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نړۍ ټوله له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره باید پرمختګ ولري، ځکه چې کچیري اړیکې سړی پاتې شي او یا مثلا په دې باندې کار دی ونکي او د طالبان اسلامي تحریک په پخوانی شکل لکه پخوا چې کلونه کلونه مخکې وو همداسې پریدي، دا به خدای مکړي یو بل درد سر دنیا ته جوړ شي. نو دنیا هم مجبوره ده او د طالبان اسلامي تحریک مجبور دی چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مرحله په مرحله مخ ته لاړ شي. زه فکر کوم چې د درې میاشتو نه په راوروسته کې خصوصا په دغه یو نیمه هفته کې ډېر زیات بدلونونه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې د انګلستان لوی درستیز مثلا پارلمان ته په خپل وینا کې څه وویل، او یا مثلا د امریکې خاص استازی چې طالبانو سره کوم ملاقات درلود دغه ښکاره کړه، او همداسې خلیج هیوادونه هم په همدې هڅه کې دي چې خپل مناسبات ورغوي او طالبان یوازې پرې نه دي چې هغه خدای مکړي بل لورې بیا هلته نور قوتونه هلته کار وکړي او افغانستان یو بلې فاجعې ته بوزي. هم د دنیا لپاره په خیر ده، هم د طالبانو لپاره په خیر ده، او دې لپاره زه خوشبینم چې مثبت قدمونه اخیستل کېږي او روان دي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم. ښاغلی اندړ، تاسو راته ووایئ چې په اروپایي وادونو کې جرمني او هالند دغه دي مخکښان شوي دي، افغانستان ته خپل استازي ورلیږل، څه فکر کوئ آیا اروپایي هیوادونه به هم سفارتونه پرانیزي که څنګه؟ ځکه چې دوی خو ځینې له مخکې شرایط وړاندیز کړي وو او ویلي چې په همدغو باندې به کلک درېږي او تر هغو پورې به له طالبانو سره ډیپلوماتیکه کچه باندې اړیکې نه پالي او یا به یې په رسمیت نه پیژني.
افغانستان موضوع د ډېرو هیوادونو د مخو لپاره ډېره ښه تمامېدی شي. دغه اوسنی حالت کې تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان درملن چې د افغانستان خلکو او د افغانستان اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک د نړۍ د قدرت د امریکا متحده ایالات او همداسې د رقیب هیوادونو ته ماته ورکړې، خو بېرته هغوی په جوړښت سره همدغه د امریکا متحده ایالاتو چې جمهوریت پخوانی جمهوریت له کمیشن مخامت کړه او طالبان واک ته رسولي دوی په واک رسولو کې دوی ډېره همکاري کړې ده. نو اوس چې دوی په راتلونکي کې سپونې مخې لري، کوم تعهدات دوی سره تېر د افغانستان په اړه خبر نه دي. راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته. د اروپایي ټولنو تاګ او راتګ او یاد المان او د هالند د ایتالو استازو تاګ دا هیڅ کله د دې په معنی چې دوی به افغانستان ته سره تجدید کوشش کوي، هغه خپل بشري مرستې د افغانستان خلکو لپاره ادامه ورکړي. دا ځکه موږ په دې باندې باوري یو چې کېدای شي وضعیت کې کېدو شي، خو اوس چې د ملګرو ملتونو د استازي اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په څلور تشکیلاتو کې داعش په سر جګول کېده، نو یا فعال ده. په دې معنی چې اروپایي ټولنه هم دا چې خپله د امریکا متحده ایالات او سیمې هیوادونه دې خبرې په تشکیل کړي دي او کوشش کوي خپلې بشري مرستې وکړي افغانستان ته، تر هغو هغه افغان ځوانان چې د پښتو لپاره هیڅ د هغو مخه ونیسي یا رجرتونه مخه ونیسي. نو دا ټولې د څو سفارتونو خلاصول په افغانستان کې دا ښه نښه ده، خو هېڅ کله هم د فعل لپاره تر هغو نړۍ په یو غږ سره د افغانستان په عکس باندې تصمیم ونیولی شي او د افغانستان اسلامي امارات هم ځینې هغه ستونزې چې حتی خپله اعتراف یې کړی دی چې دوی کمیسیون لیکو کې اشخاص شته چې خلک یې ضروري دي هغه به محکمه کوي. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې ضروري دي او د افغانستان اسلامي امارات هم باید پوه شي چې اوس یوازې تلویزیونونه او ژورنالستان نه دي چې نړۍ ته خبرونه خپروي، بلکې په هر کور کې اوس میډیا ده. دغه چټک تلویزیونونه ډېر هغه څه ښکاره کړي چې طالبانو کړنې یا هغه څه چې دوی عفه اعلان کړی وه، د هغو په هغو کې مشکلات او ستونزې ټول نړیوال ولیدل چې خلک څومره ضرورت دي. بنان اوس نو نړۍ یو کلی ده او په دې کلي کې موږ به ژوند کړو. هېڅکله نړیوال نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي، کده کې هر یو حکومت حکیم حکومتونو سره اکثره وخت دوی تعاملات دي، خو خو د خلکو سره بشیر مرستې جاري ساتي، لکه اوس چې د افغانستان سره ډېر هېوادونه جاري کړي دي. نو دا یو ښه زیری ده، خو خدای وکړي چې د افغانستان خلکو په ګډ تمام شي. پرون د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسین هم ځینې ګواښونه وکړل چې دا ټولې د افغانستان لپاره دفن لپاره چې افغانستان اسلامي ورځ پر اسمت وپېژندل شي یو ګواښونه دي. موږ ته هم ګواښ ده، موږ هم نه پوهېږو چې افغانان به راتلونکي څنګه حکومت ولري. دا ځکه طالبان خو یوازې د شرعي حکومت دعوه کړې ده، مګر افغانستان حکم اسلامي هېواد و. د افغانستان اسلامي امارت باید یوه طرحه د خپل حکومتداري پلان نړۍ ته او په لومړي سر کې خپل خط وړاندې تروسه پورې خپل قانون نه لرو او موږ خپله نه پوهېږو چې موږ به څه رقم حکومت ولرو.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیر اعظم، له طالبانو سره چې کله امریکا په دوحه کې تړون لاسلیکو او اوس تر ډیره پورې په خپلو خبرو کې دوی وایي چې د حکومت د جوړېدو هغه اصلي بنسټ یا ډبره هماغه تړون او امریکان هم غواړي نور هېواد هم غواړي چې هغې ته متحده پاتې شي. هلته ځینې شرایط وړاندې شوي وو، مثلا له تراګرۍ سره مبارزه وه چې په هغې کې به طالبان مرسته کوي او تراګر به نه پرېږدي. هغه څه چې تر اوسه پورې ویل کېږي طالبان پکې ناکامه دي، د داعش فعالیتونه عملا ډېر شوي دي او منځنۍ اسیا هم له دې مسلې باندې ویریږي او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو مسایل هم یاد شوي وو چې مهم مسایل وو پکې. په دغو برخو کې طالبانو څه پرمختګونه نه دي کړي، فکر کوي دغه تړون چې دوی ډېر پرې ولاړ دي د دوی لخوا مات شوی که څنګه، او که مات شوی ولې نه مني دغه مسله؟
خبره داسې ده چې د دوهې تړون په حقیقت کې یو کامل او درست تړون و. که هغه په دقیقه توګه باندې عملي شوی وی او په منځ کې لږه سختګي نه وی پیدا شوی، لکه کوم چې طالبان کابل ته ننوتل او د هغوی ننوتل هم د مجبوریت له مخې یو مسله وه چې باید ننوتی وی، ځکه چې هیڅوک په واک کې نه ولته. که دا شیان پکې نه وی شوی، زه په دې یقین لرم چې دوهې تړون به یو ډېر کامیاب او موفق تړون و. اوس هم په دې عقیده یم چې بالاخره نه د طالبانو دپاره او نه د دنیا دپاره تر دې بله بهتره لاره شته چې مخ واړي بېرته دوهې تړون ته. دوهې په تړون کې ډېر شیان وو، مثلا په هغې کې دا شیان موجود چې په کابل کې به د زحمت دپاره یوه بېطرفه اداره رامنځته کېږي تر څو پورې چې دا دواړه قوتونه یا دواړه خواوې سره دغه کې متحد کی سره یو کی او دغه کې سره مکسیکی. نو په دې کې مثلا داسې ډېر بهترین شان دا موجود و چې کابل ته به څوک نن نه وځي، مثلا زور نه مخې به واک نه اخیستل کیږي، پاره کې په دولت باندې هم بازي دغه وخت په دولت باندې هم بازي مسولیتونه پراته وو. یعنی په یقین سره چې ډېر کامل او درست تړون وو. خو وستر تاسو مې دا دی چې طالبان تر دې سرحد پورې خپل غوږ مونږ ته ولاړ دي. خدا چې
مثلا دغه چې باید زعامت یو بیطرف حکومت ته وسپاري، دا کار خو نه شو، نو تړون مات شو که څنګه؟
نو تړون خدا چې مات شو چې هلته خلا رااله، خلا د اقتدار او خلا د قدرت رااله، د افغانستان جمهور رئیس بیل یو مقدمه، بیل یو مشورې، بیل یو تفاهم نه میدان یې لکړ او ټول کوتونه په میدان پرې خدل او بل اخر ګډوډی دغه دین له ګډوډی شروع شو. کني زه په دې یقین لرم چې کدی پنځله شپې مخکې هم دې ته مسمم پاتې شوی وی دې خبرې ته، او دای منلې وی چې زه زما دې لارې ته دا خبره نه پیښېدله. حتی د تر اخره پورې ګوره تاسو به پوهېد چې په جنگ باندې زور و او شپږ میاشتنی پلان او درې میاشتنی پلان او سرکومندان دی الله او دا هغه د کسې موږ تاسو ته مخ نه تیر شولې. په هر صورت باندې اوس خو د دوی نه وتل هلته داسې رالل چې ګوا د ام دې خو نه مجبوري وه. که دوی کابل ته نه ویننه وتل بیا به څه کېدل؟ کابل به چور کېده، کابل کې به مثلا د خلکو عزت، ناموس، مال او حیثیت په ټول لکه د بخوا په څیر باندې د نوي ملسي په څیر باندې خدای مو کې در بدرې ته ته. نو ناګوزیر او طالبان باید نه وتوي، او په دې وختونو کې دنیا هم اجازه ورکړي چې بل څه پاتې نه دي، سړی تښتېدلې دي تاسو نه نوځي. نو دلته اوس مسله دا ده چې موږ به بیرته راځو غوا اوس خو دې په اقتدار کې دي، په دولت جوړونه کې دي، حکومت جوړونه کې دي. دلته اوس په کار دی چې موږ بیرته زیاته توجه د دوهې د تړون خواته وکړو، او په هغه کې هغه سالم ټکي چې دنیا په کوم مسولیتونو په غاړه اخیستي وو او د طالبان اسلامي تحریک ته کوم مسولیتونه په غاړه وو، باید هغه وسره عملي کړو. مثلا په هغه کې د یو ګډ شموله حکومت، د یو افغان شموله حکومت، د یو بهترین درست حکومت، په هغه کې دا مهمه نه وه چې په هغه کې به هغه پخواني استادانی بیا به پکې پخواني مثلا جنرالان یا پخواني دغه نه. د افغانستان دلته ډېر تکړه باید درکه با استعداد وته دوس خلک موجود دي. له دوی سره ګډ باید طالبان یو مشترک ادارې یا مشترک حکومت حکومت ته لاړ شي.
دا کار کړی دی تر اوسه فکر کوي که څنګه دغه دي څلور میاشتې پوره کیږي؟
نه دا کار تر اوسه پوره نه دی شوی. ګوره دوی دلایل دا دي چې موږ په یو مشترک حکومت کې که موږ په اولو قدمو کې دا کار کړی و موږ دې کار ته نشو تللی، ځکه مشترک حکومت دا لاره نه خلاصوله چې موږ د روسانو د وخت په پشه د خزونه راوباسو. یا مثلا موږ د پخوانی وختونو اصلاحي او دیپوګان چې په افغانستان په مختلفو جنوب او شرق او غرب کې دي دا تخخیر کو. یا مثلا هغه بدمشان او هغه قومي ټیکداران چې هغه په دې ولس باندې مسلط دي، دا رسانی نه وباسو، دا په ګډ حکومت کې نه کېدل. درسته ده دا مسلط دي ټول په خپل غاړه باندې واخسته، دا کارونه وکړل. اوس دوی زما د فکر په بنیاد باندې چې آرام آرام هم دې فکر ته راغلي دي چې باید هم شمول حکومت ته لاړ شي، ځکه بدون د هم شمول حکومت نه
همشموله. تاسو او بخی خغلی شیر اعظم په څه معنا بولی چې یوازې د طالبانو هم فکر خلک وي که څنګه، یا ځینې نورو کسانو ته باید چانس ورکړل چې تر اوسه پورې خو ټول د طالبانو کسان دي او تر ډیره پورې ملا صاحبان دي ټول پکې؟
ګوره که ستاسو حقیقت وایم، د طالبانو د فکر خلک کم فکر، هغه فکر چې متحد افغانستان غواړي، هغه چې اسلامي نظام غواړي، هغه چې یو قوي باثباته مرکزي حکومت غواړي، هغه چې د افغانستان واک اختیار او دا دغه غواړي، دا د طالبانو د یو لوی برخې همدا فکر دی. داسې یو محدود کوتونه به خامخا پکې، ځکه دلته کابل دروازې ګوا اوس پورې لخلاصې دي، د دنیا او جهان بدمشان ډاکوګان پکې لګردي راګردي. زه فکر کوم چې په لیډرشپ کې دا احساس موجود دی چې باید هغه مشموله حکومت ته لاړ شي چې په هغه کې د وطن هغه ظرفیتونه چې هغوی باندې مصرف شوی وو، په هغو باندې تحصیل شوی وو، په هغو باندې زده کړې شوی وي، هغوی خوادي د وطن ته ایستلې وه، هغې نه باید د هغوی د وجود نه باید د وطن د ثبات لپاره کار واخیستل.
ښاغلی شیر اعظم تاسو ته به بېرته راوګرځو، ور به شو اندړ صاحب ته. اندړ صاحب، ځینو هېوادونو له هغې ډلې امریکا چې یو ابر قدرت دی، هغوی تر اوسه پورې دغسې کار چې مثلا اماراتو کړی یا ځینو نورو هېوادونو تصمیم لري چې خپل سفارت به پرانیزي، هغوی تر اوسه دغسې کار نه دی کړی او تصمیم هم نه لري د دوی په خبره باندې، ځکه چې هغه شرطونه چې دوی ویلي دي تر اوسه پورې طالبانو نه دي پوره کړي او په خپله خبره ولاړ دي چې موږ په رسمي کچه باندې دوی نه پیژنو، یوازې په خپلې مرستې خلکو سره کوو. امریکا مثلا د قطر په ذریعه باندې خپل کار مخته وړي، سفارتي کارونه دغسې که دوام وکړي، بالاخره څومره به دغه د افغانستان درګوم حالت دوامدار شي ورپسې؟
خو خیر، پاس وخت امریکا د افغانستان سره خپلې کې په قطر کې مرکز پنځه او یا نور اته نه دي، او دا هغه د پټ باګونې سم منیس د حالات د سیرین کې امریکا دومره قوت دی چې لونه وایي هغه لورې واده چې په وسه یې سبا ته ځي هغه هم څه خلاص وره. نو په دې کې دوی خپل هم علاقه لري چې خپل نمایندګان انفلاسي کې او نورې واده ته هم تشکل کې یوازې هغه غیر بشري مرستې چې شاید هغه نظامي پروتوکول چې افغانستان سره دې درغولې غوښتي نور بشري مرستې غیر غوښتونکي دي او هېڅکله نه شي کولی چې افغانستان نړۍ یوازې ځان کړي. دوی به وي او همداسې که په قطر کې وي که د نورو خواوو څخه همکاري کړي یا نظارت کوي، دا ښه خبره ده. خو دغه دوی چې وایي چې موږ هم پوهېږو چې په افغانستان کې طالبان نه ببره واک ته ورسېدل، ډېر مشکلات ستونزې شته، خو دوی دغه تعهدات چې دوی وایي چې موږ سره کړي دي، کله دو پنځوس دی وایي، کله څومره ورک وایي، دا نړۍ ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دغه تعهدات موږ سره طالبانو کړي وو. موږ څه پوهېږو؟ طالبان وایي چې موږ هر څه سنبالی وو، هر څه په خپل واک کې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د میډیا حقوق هم ساتلي او پرې کام ځینې چې موږ ګورو وینو ښځې ازادې ګرځي، بېتونه مارمه کار کوي، مکتبونه په شروع کې دوی دي همداسې.
ښاغلی اندړ، زه غواړم همدلته وپوښتم چې دوی خو دغه ژمنو کې ویلي وو چې د ښوونځي به پرېږدي، اجازه به ورکوي ښځو ته، مګر عملا غیر له تخنیکي برخو نه، مثلا د ښځو د تلاشۍ برخه یا د دوی د ښاروال په خبره باندې چې په ځینو تشنابونو کې چې هغه کار نارینه نه شي کولی، یا ځینې تخنیکي مسایل لکه انجینري چې د ښاروالي وه، دغو برخو کې ښځې بېرته راګرځېدلې دي، مګر په لویه کچه باندې دولتي مامورینو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، ټلویزیونونه خبریالانې لرې شوي دي، مدني فعالان نشته، بالخصوص په مکاتبو کې درې میاشتې کېږي چې په ځینو ولایتونو نه پرته، مثلا له بلخ سمنګان نه پرته یا له کندوزه پرته چې پکې د راپورونو په اساس ښځې تللي بیرته نورو په ټولو ولایتونو کې د شپږم نه ټول پورته نجونې نشي تللی. د پوهنتونو په تړاو باندې لا هم د دوی پرېکړه نه ده شوې چې څه به کوي، آیا نجونې به کولی شي بیرته که څنګه. دغه څلور پنځه میاشتې چې دوی وقفه راوستله، فکر کوي دا 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 څه معنا ده او دغه څنګه ګوري؟
نوري داګه سره د جمهوریت په وخت کې ډېرې ناخوالې دي،
مګر خوندي خدا سينه او عملا په دې پلمه باندې چې باید شرعي نظام رامنځته شي، درالې کې چې غیر شرعي خود څه نه کېدل په پانتونو یا په خوندي کېدل، نو لطفا ودي دی وای په دې پلمه باندې هیڅ کلم څلور پنځه میاشتې مکتبونه او خوندي نه وتړل شوی. څه فکر کوي، تړل شوی یو کله که څنګه؟
دا حالت مو د خپل د امریکا متحده ایالاتو سره دا چې طالبان ته سم تاریخو د دوی اول امریکایان مارټن روسونه دي او دا چې ته واده وځي جمهوریت نه کمې دوی چې مستقیم د سیمې د ایوادو او د خپل د امریکا چې موږ دې په وخت کې پریخو له د افغانستان نه خپل سرتیری په غیر مسلمانه توګه ویل او خپل سیاسي اداره چې دوی چې عبارت تو هغه متړ د پدې معنی چې دوی خپل ډېر لوی څه ونه کړی دی. اوس تاسو د طالبان دا چې حکومتداري وړي دوی خپل حکومت تروسره روږدي نه دي او د دې پیر حکومت یو دوره چې یو تور دوره وه یو د ولسوالۍ په شکل رنګ افغانستانو اوس دغه افغان افغانستان د پاتې شوی ده. دلته یو ښه حکومتداري پکاره چې دا ټول په ملا صاحبانو په قاري صاحبانو نه کېږي، خو دغه لاره په خپله دغه نړیواله دې ته واره کړه. دلته ډېر نور خلک هم چې باید اوس راوځي وي. زه د ښاغلي شیرازم صاحب د خبرې سره بشي مخالف یم چې دوی ویل چې ښاغلی محمد اشرف غنی د افغانستان خولۍ اوس ولسمشر میدان خالي کړي. نه، میدان دغه سیمې وادو په داخل کې جاسوس کړی خو چې کړی اخري تن چې نور هر کوم خپل سپیشل پوسټ یې په پرشل باندې تورست راځي. دا یو محمد د خلکو زینونه باید پاکو. دلته د افغانستان ورته ملي نه و، په افغانستان کې هغه جاسوس یې کړی، هغه یک تازیګان چې هر وزیر او هر کمانډان او هر رهبر په نوم نه ده د افغانستان د خلکو قاتلین چې ځان د مجاهدینو د خپل ډلو مشران واکې چرو اشرف غنی مجبور کړ چې په اخیری تن بدلوي. او بل هغه شمول حکومت نوم اخیستل د افغانانو لپاره ضرور دي، ضرور نه ده، ځکه افغانستان حکومتونو لابراتوار نه ده چې د هر حکومت هلته تطبیق کیږي. زه د طالبانو اساس نه یم، خو د طالبانو په چوکاټ کې طالبان واکلي زه باور لرم چې هیڅ کله به دوی په چا سره جوړ نه شي. کله دا چې دوی به په دولت کې خو د افغانستان د خلکو لکه شرازم صاحب چې ویل هغه ځوانانو هغه خلک چې د افغانستان د خلکو پیسو په وینو روزل شوي دي هرې راوځي د حکومت دولت کې شریکي دولت په ملایانو مخکې نشي تللی.
مننه ښاغلی اندر، تاسو خبرې مو واخیستلې.
امر شمول حکومت سره د افغانستان خلکو ته به ګټونې کې نسبه ډېر اوري. بیا به هغه کلې ټپلې د افغانستان خلکو پاتمونه به په زوره ځینې هېوادونه یوځای کړي او د
مننه ښاغلی اندر. ښاغلی شیرازم، دوه نور مسایل هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم. لومړی دا چې دغسې پالیسیان چې طالبانو مثلا د رسنیو په ارتباط باندې پرون خپرې کړي دي، تر دې مخکې هم د رسنیو په ارتباط ویلي او د بیان د ازادۍ په ارتباط یا د مظاهرو د ځینو کړنلاریو سپارښتنې چې دوی کړې وې، بیا د نجونو په تړاو هم دوی ویلي دي چې باید شرعي محیط رامنځته شي، خصوصا د پوهنتون په مسله کې. دغسې پالیسیان که دوی وضع کوي، څومره به د نړیوالو واټن له دوی سره لري وساتي فکر کوي؟
ستانزه سب خبره دا چې دلته دواړه خونه موجود دي، یو د طالبانو لپاره چونواکي په لاس کې دي او د حکومت مشرتابه او د حکومت ټول اداري دوی په واکې دي. دوی لپاره اول خپل دا فکر پکار دی چې دوی بقا په څه کې ده، د دوی د موافقت بقا په څه کې ده، دوی د ثبات لپاره طریقې کار په پچیش کې په ګټه کې دي. زما په کې ده باندې که دوی ډیر زیات د پوخا په تیر باندې په مطبوعاتو بندیز ولګي یا د ښځو په حقوق باندې دوی رانه شي او یا مثلا د همشمول حکومت ته لار خلاصه نه کی، دوی به ډیر زیات ستونزو سره مخ وي او دنیا ورسره به مشکل وي چې دوی سره دغه وکړي په اصطلاح د دوی د پرسمیت پیژندنې یا دوی سره د کومکونو په تړاو باندې یو قدم واخلي. زما په عقیده باندې چې د دوی لیډرشپ په دې فکر کې اوس مطلق لګیا دی چې کملار بهتره کولای شي چې هم د خپل جنگي قوتونه په دې کانې کې چې موږ زمونږ جګړه
د اسلام د نفاذ لپاره وو، په دې کې شک نشته د دې ملک نه د خارجیانو د وتلو لپاره وا. خو زمونږ یوازې موارد هم جوړیږي چې موږ د وطن نور جنگونو ته وینسو، او بل اخره د نور جنگونو ته د نه تک په تسلسل کې یوازې بهترین لار دا کېدای شي چې موږ د بینلي ټولنې سره ښه اړیکې ولرو او په مناسبات کې ورسره لاړ شو. ولې دا کده مدې ډېر په احتیاط اخلي؟ دا دوی داسې یو دم باندې نشي کولای. هلته ډېر
زما پوښتنه دا وه چې دوی که دغسې پالیسیانې وضع کوي، دوی به دغه واټن څومره لرې ساتي؟ اوس خو دوی پالیسیانې وضع کړي،
واټن لرې کېږي، واټن نور لرې کېږي او خرابېږي او دغه کېږي، په دې کې شک نشته. خو زه تاسو دا وایم چې زما فکر دا دی چې دوی په دغه کار به دې پروسه کې اوس لګیا دي، په دې باندې کار کوي چې دې واټن د نږدې کېدو لپاره آسانې لارې برابرې کړي. البته هلته خو یک جهتي تر اوسه پورې لا موجوده نه ده چې څوک څه غواړي هغه به کولی شي. هلته یو پراګندګي شته.
د ما بل پوښتنه دا وه له تاسو نه ښاغلی شیر اعظم، د تاسو دا مسله مو واخیستله چې د عربي هیوادونو د ملاتړ جلب د طالبانو لپاره څومره مهمه دی، بیا که سعودي عربستان دغه سی اقدام کوي چې سیمه کې یو قدرت دی او هم د اسلامي هیوادونو سرلاره یادیږي؟
زه په مجموع کې د خلیج هیوادونو، عربي هیوادونو رول په افغانستان کې ډیر زیات مؤثر ګڼم. هغه په اقتصادي لحاظ، په مذهبي لحاظ، هغه په هر فکر باندې تاسو ورته وګورئ، دا یو ضرورت ته د افغانستان سره. ولې په دې کې په خاله مشکلات موجود وو چې هغه د قطر برلاسي وو، او دلته مثلا د سعودي عربستان او بیا د اتحاد متحده اماراتو تر مابین د قطر لیکي دا ټول چې اوسې سره ټکنی کړی وو. خو په دې کې هم ګوره دا اوس د طالبان اسلامي تحریک یو بهترین طریقه کار مخته کړ چې ګوډه اعتمادي ورکر چې مونږ کولای شو چې ګوا تاسو سره هم په هوس نیت باندې لکه شل کاله مخکې چې سره ملګری وو، په هغه ملګرتیا کې سره لاړ شو. دا ګوره نن مثلا د آریانا پروازونه، د کامیر پروازونه د دوبۍ او د دوی ترمن شروع شول، یا مثلا دا د سفارت په دغه کې بیرغ د دوی پورته شو لکه تاسو چې ویلې. دا ټول د خو اړیکو لپاره یو قدم دی، او زه یقین لرم چې د دې په اخیستلو باندې به آرام آرام او سلوسلو دا مناسبات نور هم خوشي، او دا به د افغانستان په خیر وي، دا به د ولس په خیر وي، او دا به د دې اوسنی طالبان د اسلامي تحریک د حکومت په خیر وي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم د تاسو له ګډونه. ښاغلی انډر، ورستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو دغه ورستنۍ پالیسیانې چې دوی اعلان کړي دي، دا به بالاخره د دوی د رسمیت پیژندنې دغه فاصله څومره اغیزمنوي؟ فکر کوي چې لای زیاتوي له نړۍ سره د دوی فاصله که څنګه؟
واضح خبره ده چې دا د دوی څرګندونې د دوی د رسمیت پیژندنې لپاره ګټه کوي. خو راځي چې دا عملي شي، او دا د موقتي ډول سره نه وي، ځکه چې دوی په منځ کې ځینې داسې افراطي خرښته چې دوی خپله په خپل منځ کې مشکلات شاید ولري. نو د نړۍ سره تعامل یو حتمي خبره ده. موږ داسې کولی چې نړۍ نه خپل چار اسد تجارتي او حق ورکړي او داسې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو، دا دوی د دې متوجي دي. خو
برعکس که دوی دغه د تنگ نظرۍ او ځینې محدودې پالیسیانې وضع کوي، زما هدف دا و دا به څومره واټن د دوی زیاتوي که څنګه؟
دا نړۍ اوس د افغانستان خلکو ذهنیتونه روښانه شوي دي. خو نړۍ له موږ سره یو څه خپل امریکا متحده د موږ تصویرونه باید نه وي، سره تصویر چې یو له کومه زیات سفر وروسته دا خپله یو لویه خلا د کدري ده، د دولتداري د پرمختګ لپاره یو خنډ ده چې موږ رامه کړي. نو طالبان کوشش کوي چې هغه څه نړیوال عمومي چې د افغانستان له ملي منافر او د اسلامي مقدسات سره په ټکر کې وي، نو داسې هر څه وش کړي چې موږ د نړۍ موږ یو آزاد مستقل هېواد غواړو، او دلته هر هېواد خپل ځان ته تاریخ لري، کلتوري اړیکې لري، او مذهبي شرعیت لري. موږ افغانان کوشش کوو چې داسې حکومت چې هغه افغاني کوي. خو زموږ د سیمې او ګاونډي هېوادونه شته بلکې ډېر خپلو مخونو لپاره غواړي چې افغانستان کې جګړه وي. طالبان ته به ډېر مشکل دا هم وي چې څنګه دغه بلانس وساتي چې د خپل هېواد په ګټه باندې قدمونه واخلي. نه هر څه د نړۍ په خوله او هر څه د سیمې د هېوادو د سړه جګړه چې بیا روانه ده، د دوی په د ټکرېدو په خاطر باندې خپل کام نه واخلي، بلکې د خپل هېواد ملي منافع ته باید ډېر نظر وکړي او خپل خلکو ته امکانات ورکړي. زموږ خلک چې ډېر په داخلي سوي تجربه کې په اور په لمبو کې شوي دي، اوس هم ډېر زیات هجرتو ته مخامخ او ډېر زیات وخت په افغانستان کې ضرورت کېږي. دې موضوع ته باید طالبان ډېر متوجه
کړي. وخت پوره شو ښاغلی اندړ، مننه کوم. مننه کوم تاسو لګړون او توضیحات نه کور مودان او ریدون کول تاسو مننه چې د ازادي رادیو دغه اونیز باسمو تر دې د مو اورید کور مودان.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.